قرار است ولایت بامیان امروز رسماً به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا معرفی شود. در برنامه ساعت 9 تلاش خواهم کرد که با خبرنگار رادیو آزادی در بامیان تماس بگیریم و گزارش مستقیم از آنجا داشته باشیم. در خبرهای دیگر شنیدید که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مسائل مربوط به حقوق زنان باید در مرکز هر بحث مربوط به صلح قرار داشته باشد. این موضوع را هم در برنامه ساعت 9 دنبال میکنیم. اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصاری بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور قدر د منو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د سر موضوع دا چې د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کو راپورونه وایي د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې همدغه ورځ د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. په دې اړه نور تفصیل لږ وروسته په یو رپورت کې وړاندې کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاري ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ له خپل افغان ساري صلاح الدین رباني سره د شانګهای د همکاري ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس ترڅنګ په خبرو کې وویل زموږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې ښې اړیکې لري او موږ غواړو په افغانستان کې پر هغو سختیو او ستونزو لاسبري شي چې د دې هیواد په وروستیو کې لرلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکاري په ټولنه کې به یې ځای له څارونکو څخه بشپړ کړي توب تل وړ شي. د همداراز ویل چې افغانستان چمتو دی د شانګهای د همکاري د ټولنې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. په هلمند ولایت کې پرون په یو سنوشن کې حمله کې څلور تنه ووژل شول. د هلمند امنیتي کمانډان نبی جان ملاخیل په وینا په دې برید کې چې د لشکرګاو هلمند پر لوی لار وشو د یو پولیس په ګډون څلور تنه ووژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور پولیس او دوه لارویان شامل دي. د ملاخیل په وینا د دې برید چې د موټر بم په وسیله شوی و اصلي هدف د پولیسو د تلاشۍ پوسټ و. تاکل شوې ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی آسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست والی محمد اسف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې ویل بامیان د کورنۍ او بهرنیو میلمنو کوربتوب ته لازم چمتو غلې نیولې.
روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم. بعد از ظهر
دوی په لومړی ورځ رسمي پروګرام لرو. له غرمې وروسته به کنسرت او سپورتي ننداري وي او په دوهم ورځ د افغانستان په ملي پارک بند امیر کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ لمانځو. د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي. سارک په 1950 میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیف له لوري جوړ شو او افغانستان په 2001 میلادي کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د شین افغانستان ټولنه او د افغانستان ملي غورځنګ نن په دې مناسبت له یوې غونډې وروسته د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د ارزښت د څرګندولو لپاره کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 میلادي کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون په 15مه بیلابیل مراسم لمانځي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجي امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې کارول کیږي نیولې. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي چې د امونیم نایټریټ چې وزن 15 ټنو ته رسیږي په غورګون ولسوالۍ کې د هغو مخکې تر مخکې استخباراتي معلوماتو پر اساس کشف کړل چې د چهارشنبې په ورځ ورسېدلی وو. او د افغانستان او سکاتلند لومړی څلور ورځنی مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 45 خبرونو کې د ټولو لوبغاړو د سپزیدو په بدل کې اته نوي منډې کړي. تر دې مخکې سکاتلند په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 213 منډې جوړې کړي. رحمت شاه او سمیع الله شینوارې درې درې او محمد نبی دوه سکاتلندي لوبغاړي سوځولي. دوه نور یامین احمدزي او میرویس اشرف وسوځول. افغانستان به نن په پاتې دوو لوبغاړو بیټنګ پیل کړي. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لک تر لږه نوي کسان وژلي. 14 پرون ناوخته د اکرا ښار د تیلو په یو ټانک کې وشوه. هغه مهال وشوه چې ډیرو کسانو د سخت باران له کبله دغه ټانک ته پناه وروړې وه. د اطفایې د ادارې ویاند ویل چې 14 د هغه اور له کبله وشوه چې د تیلو سټیشن ته څیرمه د لاریو په یوه اډه کې بل شوی و. لویدیس په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غځېدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. اروپایي ټولنې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارنیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلو بېلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کېدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب شي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی هم پرون مسکو ته خبرداری ورکړ چې پر روسیې لګول شوي بندیزونو راتلونکی به د سولې د هغې موافقې سره تړلی وي چې په منسک کې شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د وسترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما د یک شنبې پورس په دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د جرمني په جنوب کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د عراق له صدراعظم حیدر عبادي سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي اوباما او عبادي به د عراق پر روانو حالاتو او د امریکا له لوري د عراقي ځواکونو د ملاتړ پر هلو ځلو وغږېږي. امریکا د هغه هیوادونو د ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سخت دریځ ډلې پر ضد هوایي بریدونه کوي او په عین وخت کې عراقي ځواکونه روسي. اوباما به د منشن په جنوب کې د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د جرمني او برتانیا له صدراعظمانو انګیلا مرکل او ډیوډ کامرون سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. ملګرو ملتو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو له مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکی لیس ګریډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. د ویل که دا پیسې فوراً ورونه رسیږي په عراق کې به تر 50% زیاتې بشري مرستې په ټپه ودرېږي. ملګرو ملتونو او شریکانې 499 میلیونه ډالر په راتلونکو شپږو میاشتو کې د 5 میلیونه او 600,000 تنه کورنیو بېځایه شو او یا د جګړې په وجه اغېزمن شو سره د سرپناه خوړو او اوبو لپاره غواړي. او د کمونستي دورې د شوروي اتحاد مخالف لیونید پلیشیوخ پرون په فرانسه کې د 16 کلونو په عمر مړ شو. پلیشیوخ نږدې 3 کاله په زوره د روغتون په عقلي او عصبي څانګه کې ساتل شوی و. نوموړی چې ریاضي پوه د شوروي په قرغیزستان کې په یوکراني کورنۍ کې زیږیدلی و په 1922 کال کې په کیف کې د شوروي ضد فعالیت په خاطر بندي شو. دی په 1916 کال کې خوشې او فرانسې ته وتښتید. خبرونه مل آزادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په ناروی کې د میشت افغان ژورنالیست ایسا ستانګزین اورو چې په دې هیئت کې چې د افغان لورینا تللی یا د حکومتي لورینا یا همدارنګه د مدني ټولنې له استازونه څوک شامل دي.
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي د ښځو حقوق او امتیازات چې کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
و اړه یو ریپورت او مرکه در اورو. همدارنګه به واوري چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نامنوی فعال اندېښنې تر پخوا زیاتې شوې. دا اندېښنې څومره پر ځای دي په دې موضوع هم یو تفصیلي ریپورت لرو چې پکې د امنیتي چارو د کارپوه عتیقالا مرخیل دا څرګندونې هم اورئ.
د امنیتي خو بېشکه چې شته دي که خو شک نشته، خو زه په ښکار کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی که د خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې همغږي نه لري، دوی خپله هم یو په بل پسې تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دلته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي.
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې هر ورځ لږ تر لږه 15 ماشومان د روانو جګړو له کبله وژل کیږي. د افغان ماشومانو د ژوند پر وضعیت هم یو تفصیلي ریپورت دراورو. نن بامیان د جنوبی اسیا یا سارګ د هیوادونو د فرهنګي پایتخت په توګه لمانځل کیږي. دا مسالم سیلو که وخت نور ریپورتونه به هم در سره شریک کړو. د خبرونې په دوهم نمای کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع به هم له یاده مباسي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان څخه اورو.
د افغان ښځو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمیر ښځو مدني ټولنو د غړو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفی ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کیږي د ښځې هغه حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړی دي هغه به څنګه خوندي کیږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ویل شوی چې د ښځو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډیر ښځې اندیشته لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ولسي جرګې د تیری دورې غړي ملالۍ شینواري چې تیره میاشتې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو په دریځ کې درموالی احساس کړی دی.
زه هم چې مخکې دې نه چې ما د پرګواش د کانفرنس نو ما ته دې نه چې تونه کېده چې ته بدانه وې ته باغانه وې ته باید ډیره زیاته جدي لاړه نه شي د خبرې خراب نه شي. اما کله چې ما خبرې وکړې ما د خپل زړه خبرې وکړې مقابل لوري د تاثیر لاندې لاړه هغه خو افغانان دي دا چې نه ده چې کوم بل مملکت خلک دي.
د ناروی راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ناروی د حکومت په اساس یو شمېر افغان ښځې او طالبان په ناروی کې راغون شوي چې د ښځو د حقونو په اړه غیر رسمي خبرې وکړي. اسمت ساروان د طالبانو او د افغان ښځو د خبرو په باب په ناروی کې لمیشت افغان ژورنالیست احساس ستانکزی سره د دې خبرو په اړه مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې چې د دې خبرو ګډونوال څوک دي.
د ناروی د خارجه وزارت ویندوی ښاغلی فروده دا خبره تایید کړه. وی ویل چې دا غیر رسمي خبرې دي او د افغانستان د ښځو په استازیتوب د مدني ټولنې فعالان دي یادې کړې. خو هغه نمونه چې په رسنیو کې راغلی دي ناروی په رسنیو کې ویل کیږي چې میرمن شکریه بارکزی فوزیه کوفی او دوه تنه ښځې د سولې د عالي شورا په استازیتوب یا د عالي شورا غړي دي هغوی راغلي دي او د طالبانو سره له اسلو بهر په یو خوندي ځای کې چې ناروی د خارجه وزارت ویندوی ځای په ګوته نه کوي ویل چې د امنیتی تدابیر لاندې په یو جګړه کې موږ نه غواړو چې زیات پر جزئیات ورکو. هلته دوی دا خبرې کوي
د دې ناستي یا د دې غونډې هدف څه شی دی.
ناروی د خارجه وزارت ویندوی د قول ویل شوی دی چې د خبرو هدف د ښځو رول په خبرو کې طالبانو سره او دغه لږ وروسته کې چې طالبانو سره خبرې کیږي د ښځو حقوق او امتیازات هغه لاسته راوړنه ستاسو دوی درلودلې دي د یوغو د خوندیتوب لپاره به دوی خبرې کوي. خو البته بیا هم دوی تاکید دا کوي چې دا خبره د افغانستان د حکومت او یا طالبانو په خپل د رسمي شکل دا خبره نه دي پیل شوی بلکې دا یو زمينه سازي ده د نورو خبرو لپاره او د ناروی حکومت په کوشش دا کوي چې دواړه خواوې سره نږدې کې خبرو ته.
یعنی لدی د ملي میجه چې دا خبرې د ناروی د حکومت په هڅو کې شي
بله و دا خبره د ناروی د خارجه وزارت په هڅو کېږي څو میاشتې مخکې هم د ناروی حکومت د ناروی خارجه وزارت یو کورس یو تعلیمی ورکشاپ جوړ کړی و هم د طالبانو استازو لپاره هم د افغانستان د استازو لپاره چې څنګه په خبرو کې سړی برخه اخلي او څنګه سړی کولی شي خبرې پر مخ بوزي. فکر کوم ناروی په دې برخه کې فعاله ده او دوی په دا خبره مخکې هم تایید کړې وه چې طالبان استازي پخوا هم راغلي و ناروی ته.
په ناروی کې میشت افغان جورنالیست ایسا ستانکزی او چې تاسو ورسره په ناروی کې د یو شمیر طالب استازو او همدارنګه د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمیر خزینه استازو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه مرکه واورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه مو د ازادۍ راډیو خبرتیا واورېده، خو له بده مرغه چې په افغانستان کې بیا لام د سولې لپاره یا سولې ته د رسېدو لپاره اوږد واټن پروت دی. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، په ټول هیواد کې د نامنویو له کبله د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر بهرنیانو د عدلي او قضایي ادارو پر کارکوونکو او دولتي مامورینو بریدونه زیات کړي. افغانان هیله مند دي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به وکولی شي چې د پوځي عملیاتو په وسیله د دې تشدد مخه ونیسي، خو یې دا بې امنیتۍ په رښتیا دومره زیاته ده او که په اړه یې تبلیغات هم کېږي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغانستان د امنیت په اړه په یو ځانګړي راپور کې لیکي چې په کابل کې څاران ولان ل خپل دفترونو تښتي، نجونې په خوندځیو کې د بمی حملو له کبله ل کورونو نه وځي، او د یو هندي بانک کارکونکو د امنیت د ټینګېدو تر وخته ل افغانستان وتلو ته تیاری نیسي. د هر څه وروسته لدی چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د وسلوالو د حملو خبره په دې ښار کې چې ویل کېږي شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري نوې نه ده، خو پر دولتي مامورینو او بهرنیو مرستندویانو د خونړیو حملو د نوې لړۍ دا پښتنې رابرسېره کړي چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو نتیجه به څه وي، او آیا افغان امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې اغیزمن اقدامات وکړی شي کنه؟ اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو څارنوال محمد عارف شهیم له قول لیکي چې وای حکومت پر ټولو اړخونو اداره له لاسه ورکړي. د شهیم همکاري مهری فایز هم له اژانس سره په خبرو کې د هغې چاودنې کیسه کړې چې د عدلیه وزارت د موټرو په پارکینګ کې پیښه شوې او بیا د لوی څارنوالۍ په دفتر کې ګونګوسې خپرې شوې چې درې تنه وسلوال په چادریو کې د ودانۍ ته ننوتې دي. میرمن فایز وای هغه محل دوی ټول په څو شیبو کې لودانې ووتل، او اوس دا په اونۍ کې یوازې دوه ځلې دفتر ته ځي. نو موړې وای کدا ځل حمله وشوه نو خپل دنده به پرېږدي. د اسوسییټډ پریس راپور د یوې بلې کیسې یادونه هم کوي. سمو د مخکې د کابل د نجونو په یو ښوونځي کې دا وځ خبره شوه چې وسلوالو هلته بم ځای پر ځای کړی. اژانس یادونه کوي چې له هغه راهیسې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځي ته نه پرېږدي. د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هم له بې امنیتۍ شکایت کوي. د کابل پوهنتون یو محصل چې د درسي چاپیریال امنیت غواړي، د لوګر ولایت یو اوسیدونکي چې د نامنۍ له وجې پلازمینه کابل ته کډه شوی، او د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د وسلوالو د فعالیتونو له کبله د سیمې د خلکو حالت انځوروي، په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتي ارګانونو د خوښ لرو چې ډیری د کابل پوهنتون همدارنګ نور پوهنتونونه چې دي نیت باید په جدید توګه دیدونه سي، ځکه دا یو تعلیمي مراکز دي چې دغه زینه د افغانستان کوم آینده نسل چې هم دغه زینه تعلیم حاصل کړي.
په کلو کوڅو کې مسله راکټ پیکا مسله ګرځي کنه، ولا کورډی ملي حالت وګرځي. زما یو ورور اردو کې دی، دوی پولیسو کې دی، ترې څلور کاله کېږي چې دا یو ورځ راغلی و چې بل اخر زمونږ کور ته خط واچولای چې خپل ورور دغه نه وباسه.
کج و کورونا پتوغندی طالبان ته د غروز سرو څخه وله اجزه او کشنان و ټول مشمان وشتل کیږي، او عمر کج و تل دي د غرو بغلو او چروت په خمو کې پراته دي.
بیا امنیتي په ولسی جرګه کې هم د خلکو د استادو اندېخنې پرولي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅه وکړي.
مخاطب میسازیم از آدرس ولسی جرگه جناب رئیس جمهور افغانستان به عنوان سرقماندانی اعلی توجه نمایند که مردم افغانستان هر روز شاید قربانی هست و یکی پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم.
سرون که په افغانستان که در روان بی امنیتی لپاره گان دلایل خیلی د کارپوهانو په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مستقلانه جګړه کوي. د ملي وحدت په حکومت کې دننه مخالفتونو هم د کارپوهانو په باور د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې. همداراز افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو غځېدل د روانې ناامنۍ بل عامل ګڼل کېږي. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د یادو شویو مسایلو ترڅنګ د پخواني حکومت ناراضه چارواکي د ملي وحدت د حکومت په وړاندې په تبلیغاتو تورنوي.
زه تاسو ته عرض کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري، دوی په خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې همغږي نه لري. دوی خپل هم یو کوم څه تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم د تسته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي. په دې خاطر زمینه یې مساعده کړې ده هغه چاته چې هغه یا له قدرت تېرېستلي دي یا مثلا قدرت کې نه دي. قدرت غواړي د دوی دپاره زمینه مساعده کړې ده. هغوی څه نا څه د دوی په اداره باندې ترتیبات لري.
وسلوالو طالبانو په تیرو نږدې لسو کلونو کې په پسرلي او اوړي کې چې هوا تودیږي خپلو حملو ته زور ورکړی، خو سږ کال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي عملیات پای ته رسیدلي، په دې حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې څه کم زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړو کې وژل شوي. د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو څیړنو مرکز تیره اونۍ په یو راپور کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د جګړې زړه بوږنوونکي ارقام خپره کړل. د دې ارقامو له مخې د جګړې ټول 1,00,000 کسان وژلي او په همدومره شمېر یې ټپیان کړي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
وسم د بامیانو پاړه ریپورت راخلو چې د سارک د سازمان لخوا د دې سازمان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکل شوی دی او تر راتلونکي یو کال پورې به د سیمې د هیوادونو د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولی شي. فرشته جلالزی په دې اړه ریپورت لري.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښې دي. عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسیږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد ښه کولی شي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم. بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبريالانو ته وویل چې په اول ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز، یعنی روز دوم،
دی وای د مراسمو په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د ښاغلي سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي آسیا د هیوادو د سیمه ایزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او مو لیدل چې د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلی او دا ولایت به تر راتلونکي یو کال پورې د دې سازمان د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. نن د جون څلورمه د وبخي پرون د جون څلورمه نیټه د تاوتریخوالي د قرباني شو ماشومانو نړیواله ورځ وه. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې نه یوازې د جګړو بلکې د دودیزو ستونزو له کبله هم پر لویانو او ماشومانو دواړو اغیزې شوي. یو له دغه ډول ماشومانو دولس کلنه تحمینه ده. د تحمینې سره وروسته مرکه لرو. خو اوس په افغانستان کې د ماشومانو یا د تاوتریخوالي د قرباني شو ماشومانو د ژوند د وضعیت په اړه یو تفصیلي رپورټ لرو چې فریبا ظاهر دروري.
آیا د ماشومانو د هیلو پوره کولو ته هیله شته؟ آیا ماشومان د دې زغم لرلی سي چې د لویانو په څیر د ژوند ناخوالو ته ژور کړي؟ آیا دوی پوهیږي چې د څه لپاره اولې ګوتې د قلم د رنګ پر ځای په خاورو یا په لوګیو تورې دي؟ دغه کوچنۍ پرښتې د نړۍ په ډیرو بېوزلو هیوادونو کې له خپل ماشومتوبه خوند نه اخلي او حتی نه پرې پوهیږي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې د جګړو لمبې یې له یوې خوا د ماشومانو ژوند ګواښي او بېوزلي، ناچاري او بېکسي یې له بل لوري د ژوند له ښکلو شیبو بې برخه کوي. مینه یوه له دغو قربانیانو ده چې ناخبره د مور د جرم په ګناه یې د عمر شپږ کاله د زندانونو په تورتم کې تیریږي. دا حتی په دې هم نه پوهیږي چې د باندې ژوند څنګه دی. په افغانستان کې د مینې په څیر په لسګونو او حتی سلګونو نورې بېلګې هم سته. تحمینه بیا یوه بله ماشومه ده چې په 12 کلنۍ کې د دودیزو ستونزو په وړاندې مقابلې ته مټې رانغښتې دي. دا وایي د خپلوانو په پټه د کابل په یوه روزنتون کې درس وایي.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده، څه درس خاطر راغلی یم. مور مې دلته راوستلو. زمونږ قومونه هغه نه پرېږدي، وایي درس مه وایي. موږ ته وایي یو هلکان ځلیکیان نه پرېږدي، بیا موږ ته وایي وایي دوی پلار یې نور چای وسې دوی سي. موږ ته وایي پلار مې مړ سوی ده، پلار مې چای نه ده، چای نه وه هغه مړ سوی ده. وایي پلار یې هغه چای نه ده سې دوی سي. بیا موږ وایي درس دې ته مه وایي، وایي د کور هغه ورته زده کوي سې دوی خپل عینې میرې کور ته لاړ سې. وایي دوی د هغې نه پوښتنه نه کوي سې هغه وکه عینې زه راسه درس ته وایي، وایي د دیګی پوښتنه کوي.
تحمینه وایي غواړي ډاکټره سي تر څو د مور د پښو درملنه وکړي. خو آیا په روزنتون کې هغسې درس ویلی سي چې باید وي؟
هر ورځ درس نه وایي، د هفتې دوه دفعې، یو دفعه یو دفعه هغه دا جوی نه پاکو همداسې سې دا ویلي مخ پاکو او یو ورځ هغه همداسې درس وایي په پتخ کې.
نه یوازې دود بلکې بېوزلي هم یوه له هغو ستونزو ده چې ماشومان ارباسي له ښوونځیو څخه محروم او تر خپلو عمرونو په لویو کارونو بوخت سي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښيي. د دغې ادارې د اماریکو مسؤول عبدالعزیز فروتن د ماشومانو پر شاقه کارونو سربیره د جګړو په شکل خواوو کې د ماشومانو استخدام ته هم اشاره کوي. فروتن وایي د دوی موندنې ښيي چې هره ورځ 15 تنه ماشومان د افغانستان په جګړو کې یا وژل کېږي او یا ژوبل کېږي.
څرګنده ده چې په افغانستان کې په هر ورځ د 15 ماشومان نه ډېر ماشومان یا په دغه جنګونو کې یا وژل کېږي یا ژوبل کېږي، او دا هم د منلو وړ نه دی. یا هم د ځینې د جنګي شکل خوا نه دي ګمارل کېږي، او یا دوی په جنګونو کې په لیک کې دغه ماشومان نه ګټه اخیستل کیږي او دا باید ژر تر ژره ودرول شي، ولې چې ماشومان د جنگ لپاره دي او ماشومان د جنگ نه باید نه اغېزمن شي او باید دوی د جنگ نه باید خوندي پاتې شي. یو ماشوم هم چې د جنگ نه اغېزمن شي دا زموږ لپاره د اندېښنه وړ ده.
د جنگي ګواښونو له کبله د ښوونځیو تړل کېدل، روغتي امکاناتو ته نه لاسرسی، شاقه کارونه، قاچاق، جنسي تېری، اختطاف او نور ورته مسایل هغه څه دي چې د یونیسف په وینا په افغانستان کې بیل کې ډېرې دي. که څه هم ښاغلي فروتن د یادو مواردو په اړه دقیقه شمېره ورنه کړه، خو وایي د دوی اټکل دا دی چې هر کال د هغو ماشومانو په شمېر کې چې د جګړو په ناخوالو کې وژل کېږي تر 30% پورې لوړېږي.
تر اوسه دا د نوې کال ول چې کوم ارقام چې راځي موږ ورباندې ډېر څېړنې کوو، تر هغه وخت چې موږ وکولی شو چې کره شمېرې رسنۍ ته او خلکو ته شریک کړو. خو بیا هم چې موږ په هر کال کې جګورو، هر کال کې یا فصلی کې دېرش یا د دېرش نه ډېر فصلی کې تاوتریخوالی یا هغه ماشومان چې په جنګونو کې وژل کېږي یا ژوبل کېږي یا وژل کېږي، دغه شمېرې کې په هر کال کې په سل کې دېرش یا له دېرش نه ډېر زیاتوالی ده.
د یونیسف دغه استازی د جګړو له شکل خو غواړي چې په خپلو جنګي تکتیکونو کې داسې بدلون راولي چې د ټولو ملکیانو په تیره بیا د ماشومان ژوند خوندي.
دوستانو، په همدې ریپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د خبري ریپورتونو پای ته ورسېدو. مخکې له دې نه چې د یو کلی زر غږونو ډرامې ته ورشي، ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا طالبانو استازي ناروی ته تللی شي د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. دا روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته تیار دی. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځان وژونکې حمله کې څلور تنه وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبي اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې زر بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې کارول کېږي نیولې ده. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه نوي تنه وشلې دي. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غزیدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتي چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشري کې د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. او ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دې خبری ټولګه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورټونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. ولس پروګرام ترازو یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. وروسته د ډرامې پر موضوع باندې له کابل نه زموږ همکار یوسف خان زدران له میلمه سره ژوندی بحث لري. یو کلی زر غږونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې شاغا او مقیم هر یو په لس کاله بند محکوم شول. راځي اوس واورو چې نسیم ولې د خلکو لخوا وهل کی.
شین آسمان زری زری دس روزرو امیدونا سپوگمائی دی بام پسر نای نای نای
ملانگا سپوگمائی غلام مغا سری مغاکام لپاس بانکی واتا وایخا او ساگل دسار سترگم کاراشوا
او پوشمان
کستاز مکد دلاور خان دز مکی نکم ده دا دې تل ما نه مخکې د اوبو لګولو نه خلاص شوي.
وایم زما ځمکه که د دلاور خان د ځمکې په اندازه وای تر څاښته به مې اوبه وله.
ولې نه وایې لکه دلاور خان چې خپلو ځمکو ته یې بزګر نیولی ته وایې ښه خو ما به هم ورته بزګر نیولی وای.
خو د دلاور تعلی ډېرې ښې دي چې تا غوندې خواریکښ بزګر لري.
رښتیا موسا ګله، دلاور د خپل زوی اسلام په اړه څه نه وایي چې چیرته به وي؟
نه والا، داسې خاص خو څه نه وایي. هماغه یو ځل چې ولیجان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و، نورې سوال نشته.
د ده له ظلم نه یې خو خپل اولاد هم پاتې نه شو، په زوره یې کوژده ورته کوله، هلک یې له کلي ورک.
دا دی زما کار هم خلاص شو، درځه چې ځو.
درځه، د سهار اذانونو تم څه نه دي پاته، ټوله شپه مو په اوبو لګولو تېره کړه.
او موز به وکړو، بیا به زو ته وایې
کورې شه ورک شه. یار موسا ګله، سخت دې وډار کړي.
اوهو ملنګه، تا خو وګوره، دا د ګل بابا دکان ولې خلاص دی؟
ته درځه چې ورشو.
ته درځه. اوهو، دا دکان خو غلو وهلی، د ګل محمد کور یې په توره چرګه بار کړی. خلکو، ګل محمد راشئ، چیخله راغلی، دکان یې وهلی.
موسا ګله، دا دې څه وکړل؟ که یو ځل د غلا پر موږ را تاوان شي، ها؟
نو ته وایې چې موږ غوږونه تې روان شوي وایې؟ ته وایې ښه. هغه د سلطان خو راغی.
دا څه خبره ده وهلکه؟ نو
د ګل محمد دکان غلو وهلی.
نو تاسو څوک یاست؟
ولې ته موږ نه پېژندې؟ ته وایې
ښه ښه هم پېژندلې موسا ګله. او ملنګه، نو تاسو څنګه پوه شئ چې غله راغلي؟
سلطان وروره، نن خو زما د ملنګ د اوبو وار به ته وایې ښه. بېرته چې کور ته ستنېدو، د ګل محمد دکان وولیدې چې خلاص دی او دروازه یې ماته شوې ده.
څه شوي؟ دا ظالم څوک و؟
ماما ګل محمد، دکان ته مه ننوځئ.
موسا ګله، څه فکر کوئ چې دا کار به چا کړی وي؟
هر څوک چې وي، زه خو یې دار به دره کړم.
هو رښتیا وایې، نه وای د دکان په پښو درولی و.
بیا خو مې پیسې کاشکې خپلې وای وروره، دا به کوم ظالم و؟
هر څوک چې دی خو د دې کړی نه دی، ځکه چا سره تر اوسه دا کار نه و شوی. دلاور خان، که مو د خپل لیکلی هم وي شک نشته، ځکه چې ښه په هر څه خبر سړی و.
اوه، بله سیمپلارا، جیب شه، دا څنګه خوب دی؟
اوه، لا اله الا الله محمد رسول الله، ډیر بد خوب می ولیده، ښه شو چې راویښ دې کړم.
خوب ته بد مه وایه، خدای دې ښه کړي. پاڅه، جمعه خو درنه تېره سوه، چې اوس لمونځ درنه قضا نه سي.
هو، خدای مې دې نه ګناهکاره کوي، خو ډېر بد خوب مې ولیده، شکر چې رښتیا نه و.
خدای دې خیر پېښ کړي، زما هم زړه ډېر نارامه دی.
د نسیم مورې، ستا زړه ولې نارامه دی؟
سړیه، نسیم نن شپه بیخی کور ته نه دی راغلی.
وای، ټوله شپه کور ته نه دی راغلی؟ چیرته به تللی وي؟
زه څه پوهیږم، خو زړه مې ډېر نارامه دی. خدای دې خیر پېښ کړي.
وای وای، زه خو د شپې ناوخته کور ته راغلم، ما خو ونه لیده. وای وای، ما ویل زه چیرته به په خپله کوټه کې ویده وي، نو ولې تا راته ونه ویل؟
ما ویل که درته ووایم بیا به ورباندې په قهر سې، چې ولې ناوخته کور ته راځې؟
یو خو د میندو دا کار ښه نه وي چې د اولادونه ګناه پټوي.
ښه، ملامته یمه، خو ته اوس ورسه لمونځ دې وکړه، لږ د باندې ورپسې ووځه، د ملګرو نه یې پوښتنه وکړه.
ښه نو ولاړېږم. هی هی، چې واړه وي وایي صبر چې بچي مو غټ شي، جنجالونه به راکم شي، خو اوس دې جنجالو ته ګوره.
خو خبره نه، چې اولادونه لوی سي جنجالونه یې رنګ په رنګ سي. خدایه خیر،
خدای دې خیر
پېښ. دا څنګه دروازه ټکول دي؟
ته وخطا کېږم، زه ورځم.
وای تاسو صبر وکړئ،
خو دا دکان دې غلا کړی. وای چې څه مې کړی،
خو ته ګورای
وای، خو څه مې کړی، مغلانه ده کرده با
نسیما اوز خود تیخت لارم نلری ها بوی پریشه
خدا برا باورد خدا
شد خیدش ایم دینا وقتی که تعدل تا چیه کول
ها ما دلتا وای
وای گوره خیلی وای وای مخی ورطور که
نه نه دودای پیلی ما چیشی نیده کرده زیش پی وای
منطول هم دلتاو چه دلاور خان تو پخپل استرگو ولی دلی چه لدیواله دی زن را خطا که
نه زغل نیم خیر ده تاس خوز ما خبره وابره وی وی وی
شاید باد ماشه دایا والا غات خوز ما لخوام ده واخلا
وای وای ما تنوری کلی وای زیرنه زیرنه وی
باز در زی لکه چه کار تمام شو
خوی منه چه نور تو که در سرم زخو متباکر ما غنور غل را وکه
سیده حال ده چه خبره ده تلک زر سر رازه علا
راسه راسه جمیله تاسه لکه چه خبر نه نسیم غلا کرده غلا
چه؟
چه خبره ده ده چه رواندی
ده خوب پسرو وینو رنگه ونه نسیمه و نسیمه
لگانی کهی ام ده به حالی
کومه ده چه غلا کرده
سیده یو چاره وکه چه داکتر ته بوزو ده خو دیر رو بشوه ده
بس نور چه جونده ایوان ده غلا خیال بیم سر ترانی
رازه را پشه گچه کلی نیک ده بوزو ولی سا
کومه ده زوی بی کومه ده درشه او خدایا نسیمه
پلاره
زوی ده غلا کرده بس کمو در تا اسلام چه ده وحله ایوان پیادی بور با پردی مال تا کاغم ونو بود
ده سما زوی با چه حال بالی کرده
پلاره ما چه نمی کرده
تاسه دا کسان ورسه وی مگم در زو زی زی
لگلی رشه یورونو اما در زوده پاس مشا لگ نه دیر بلن
خیر یوسی
زوده پاس مشا داخم ملامت و سلامت طول پر انجار که واچه ولا مرسه
غم مکوا چه ده دکان تیرن ختم شوا تاسه دوام لزان سر بیایو
مونگ چه کردی؟ ولی؟
چپش خدای دادا تر غلیشا چه ندر توایی؟ ما مرسه دا غل با داسی پیدا شی؟
غل سچه مال با دی همور سر پیدا شی انشالا
زابط سه دا پلو نوینه داسی کاری چه چو تنول
خواه دکان تا با حروس تاور شو لکسا برو که چه زما کار خلاص شی؟ آه مرسه موگیا هم دکان تا دنه نیوونه نواتلی آفرین زمون کار درات آسانه که دادلوی هم کاری مون سره کرده اوه ما هم ده خوشی سری پکر ما که ویجره ده بدماشه
خاکل ماما ده تا تنگ خبر شوی چه دکان ده غلو وکلی
امر سیب ده کلیوالو لغال ما غال نه خبر شوم طول کلی را وطه او
پر چه شک لری؟
شک نه یقین لری چه غلا نسیم کرده ده رو را تا مداخله ما کوا
خخ دی نگدی وقتو که ستاو ده نسیم ترمان چه پیک شوی گو؟
نه مرسیب ایچم نو شوی
تا پریشک لری چه دکان ده هم ده نسیم نو میغلا کری بی؟
نه نو نپویگم چنگ شک پیوکم خواندل تا خلگو نیوله هونو
دروازی قول پیم دی جبل مات کری ده؟
هو ده جبل زمانه ده مرسیب
گل ماما ده رو را تلگ آخواشا
ده
احتیاط کوا گورا زابط سلیمه دلتا ده بینو چاز که دی
او واکسیم واخلا زبایزان سر اولی کم
موگم در نزو خپل تحقیق مو وکا خدا سی کم ثبوت پیدا نشه چه نسیم پک غل ثابت شی
اوی جوتی بات نشنه تا روسه موچه کول چلا غل در تا معلوم نشو
مو کوکخ کهو دا پلونه چه دلتا و دا باید معلوم شی چه در نسیم پل پک دای او کنا
عمر سه اوز به هر سه معلوم شی دا در تیرونو نخی گوری
اوه
رازا را پسه او گورا دل تا هوریش هم لگه توشی میدی
او درزا اوز با مو داغا نخه درزا تا کورا ورسه
سرات پاتماشا گل ماما دا نسیم لاغ دیوال از آن را چا ولی دای تیرون دی خواد للی دا تنگا چند ها
د
بله درنو اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه ومنئ. تاسې د یو کلی زرغګونو د اونیز ډرامې لړۍ له ازادي راډیو څخه اورئ چې دا اونۍ تاسې د دې ډرامې یو باندې سلمه برخه واورېده. په ډرامه کې نسیم په کوم جرم وهلو خوړل؟ آیا خلک پرته له دې چې د چا په ګناه یا جرم پوه شي د چا د وهلو، ځورولو او یا د تحقیرولو حق لري او که نه؟ نو نن په همدې موضوع غږیږو. ستاسې پوښتنې، نظرونه او د میلمه وضاحت اورو. زموږ سره په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدل سبحان مصبا دی چې په حقوقي لحاظ به په موضوع رڼا واچوي. ښاغلی مصبا صاحب، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
ډېره مننه، کور ودان.
خیر اوسې. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ زموږ سره نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. شمیرې مو دي 0999 203 1540، بله شمیره 0928 225. ښاغلی مصبا، تاسو ډراما واورېده، ممکن په ژوند کې مو هم د داسې پیښو په اړه اورېدلي او یا یې خپله شاهد وئ. زما لومړی سوال همدا دی چې که څوک په یو جرم یوازې تورن شي، د عامو خلکو لخوا د هغه د وهلو یا سپکول څنګه دي؟
ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو درنو اورېدونکو ته او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې، خصوصا د اساسي قانون د 25مې مادې پر اساس باندې، که چېرته یو څوک په یو جرم باندې تورن کیږي، تر هغې پورې چې درې ګونې زی صلاح محکمې په قطعي حکم سره محکوم نکړي، هغه شخص بیگناه ده یا د براءت الزمی حالت لري. براءت الزمی په قوانینو د افغانستان کې یو اصلي حالت لري. بناً که چیرته یو څوک په یو جرم تورن کیږي، د هغو وهل، د هغه سپکاوی، هغه ته هر نوع تعذیب یا عذاب ورکول چې په نوع د شکنجې کې راځي، دا که چیرته د عامو خلکو لخوا نه کیږي او که چیرته د عدلي او قضایي چارواکو لخوا نه، خصوصا د پولیس او د سارنوال لخوا نه، او یا هم د قاضي لخوا نه کیږي، دا د افغانستان د قوانینو پر بنسټ مردود دي. او حتی که چیرته په زور باندې اقرار اخیستل کیږي، هغه اقرار یا هغه اعترافات په د جرمی وسایلو د اثبات په حیث باندې نه ګڼل کیږي او هغه مردود دي.
په داسې مرحله کې باید څه وشي؟ تاسو ډراما کې هم واورېدل او تاسو خپل هم شاید داسې پیښې نورې لیدلې وي. خلک زموږ ډېر جذباتو نه کار اخلي.
ګورئ، که چیرته خلک ګوري چې یو جرم رامنځته کیږي، د خلکو تر ټولو ستر مسؤلیت دا ده چې مسؤلینو ته خبرتیا ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د 134 مادې پر بنسټ باندې پولیس د کشف د جرم او د گرفتاری مسؤلیت لري. پولیس ځان ته خاص قانون لري. د دې قانون پر بنسټ باندې کولای شي چې خلک ونیسي، بازداشت کړي تر څو د دوه او یو ساعتونو پورې، کولای شي چې خپل څېړنې وکړي د مزنونیت حالت کې. که چیرته ولیدل چې سړی په مقابل کې هغه څوک چې تورن شوی ده، اسناد پرې باندې شته، مرتکب د جرم شوی، بیا کیدلی شي چې
موضوع باندې بیا پاتې کیږو. اما نظام زموږ یو اوریدونکي له هلمند زموږ سره اړیکه نیولې. مهرباني نظام جان، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو ټولو اوریدونکو ته اولن سلامونه وایم. او انیان د داسې پیښو په وخت کې د پوره تحقیق وشي. په داسې حالت کې اکثره داسې شاهدان دي چې بې ګناه کسان هغه وهل کېږي او حتی بیا وروسته معلومات وشي چې هغه تحقیقات پوره نه وه.
نظام، خلک باید خپل احساسات څنګه کنټرول کړي؟ په داسې شاید تاسو تجربه ولرئ، په داسې وخت کې باید خلک څه وکړي؟
نو هغه خو باید دغه چارواکو ته امر وسپارل شي، او یا په داسې وخت کې د جذبات څخه کار وانخلي.
ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر. او بل اوریدونکي هم اخلو. ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی. مهرباني خپل ځان معرفي کړئ. لکوم ځای مړ. وعلیکم السلام. بخیر راغلی. مهرباني. نوم مو
اوري؟
بله، ستاسو نوم؟
عبدالغفار من لوګر ولایت.
او مهرباني، خیر اوسې. خبرونه ته بخیر راغلی. مهرباني څه بویل غواړئ؟
تاسو مل متا سلام الله متا سلام الله.
وعلیکم السلام.
دا څنګه څنګه د شاپ تور کې نه وشه دا نور چې اخیغه لا غاړي
دا خلق خوبینی دیتا ور سب زانو خیال بیان شاپ تاوری دا تو غراغان که خرج بینی دا خرج بلجه زانو ورسی
من البته پا دا جرم لثابت نده پدی موضوع خبری که او تا سوال واخسته مزباس میربانی
دیر من نه نظام رور چله هلمند نه علیکانی ولی باید داسی ورطا ویل شی چه دی افغانستان اساسی قانون پا نهویشتم ماده که داسی راغلی دی چه دی انسان تعذیب من عده یعنی هیچوک پشمول دی هغه کسانو چې دی حقایق و دی کشفول لپاره مسئولیت لري لکه پولیس او څارنوال نشی کولای چې په زور باندې لچانه اعترافات واخلی او یا دی تا اړ کی چې د جرم په ارتباط معلومات واخلی اندارنګه دی افغانستان دی اساسی قانون دی شپکم ماده پر بنسټ باندې چې کنوانسیون منلی دی دی شکنجه په حق باندې یو کنوانسیون امضا شوی دی او په دې کنوانسیون کې د دې کنوانسیون په پنځمه ماده کې په مشخصه توګه د شکنجه ممنوعیت راغلی دی د افغانستان دی همدارنګه دی بشر دی حقونو په نړیواله اعلامیه کې هم د انسان د تعذیب او د شکنجه په باره کې ممنوعیت راغلی بنا ان د خلکو د یو متهم وهل دا په خپله جرم ده د افغانستان په جزا قانون کې وهل دا جرم ګڼل شوی ده او ځان ته مجازات لري که چیرته عام خلک یو څوک یو تورن سړی ولو که په جرم مشهوده هم وسی مشهوده په دې معنی که یو نفر راجګیږي یو نفر خدای مکړه د ټولو عام خلکو په مخ کې وژني عام خلک د دې حق نه لري چې لاس به باندې پورته کړي نه عام خلک او نه هم چارواکي قوانین دي چې مخکې تر مخکې ټول مجازات په نظر کې نیول شوی دی اصل داده چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې تر څو پورې چې او عمل په جرم هغه
ثابت شوی نی
جرم په نظر کې نیول شوی نی په قانون کې نو هغه ته موږ جرم نشو ویلی او موږ یعنی دا مسله په افغانستان په قوانینو کې ډیره واضح ده له دې نه ډډه کول
او عبدالغفر خان چې لوګر نه اړیکه نیولې امید چې ځواب یې اخیستی وي هغې غلا موضوع ته اشاره وکړه له قندهاره یو بل اړیکه لرو هغې ته ځواب ورکوو مهرباني نوم خپله واخلی او څه پوښتنه وعلیکم السلام مهرباني
ما وایم ما ته مستو پور افغانستان کې د تاسو باندې دغه واده ولې بدبختي ولې دا هیڅ ځان نه چې تاسو خپل کې نه خو کې زم سات په اور کله چې موږ ځکه کوم ساحه ته چې هغه ساحه د طالبان په لاس کې هغه ساحه کې چې دی ار سړی وایي هغه کسان چې کوم ځای دی واه هم څه دی په شا له خاطر دې ته کام چې تاسو باندې یا یو دی یا زخمي کې یا مرتي او که کینې کې پراخ دي باندې چې دې له تحقیق څخه داسې وډه وي چې کار باندې دي نو هغه باندې یا عمومي باندې وخت دی الله سبحانه زه داسې خلک نه خو د کلي لاتې نه مې تاسو باندې په باګران کې باندې دې له دغه شي چې د واه مو څه خپل خبره وکړه دا دروازه پوری باندې دا نو څنګه افغانستان کې شي ډیر دی اته ما هیله دار چې دا کوم چارواکي دی او بیا څه څنګه نو چې دا ته ډیره توجه وکړي
ډیر زیات مهرباني ستاسو نظر او څېړنې باید وشي جزا باید معلومه شي او جرم باید معلوم شي هغې نه وروسته بل اوریدونکو په طرف سو مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی کوم ځینم اړیکه نیولې او نوم مو څه دی وعلیکم السلام کبیر مهرباني
څه اوس یو کاڅونو ورسره دی ګولای مثال دا خو د لښت په زور سره یا امنیت یا حکومت لښت یوټوبر انسان که هیڅ ګرم نه کوي د لښت په زور انسان نو دا د مثال باندې چې د خبرې ګولای نه کوي نیونی ورسره انسان مې ما په ځان انسان چې ګرم نه کوي د لښت په زور کاني دا وایي څه
درته وایي مهرباني او بل اوریدونکی هم اخلو په لیکه کې دی مهرباني تاسو اړیکه هم زموږ سره وصل دی مهرباني پوښتنه یا نظر مو بله
څنګه جوړه په خیره
مهرباني خیر اوسې ازادي رادیو دا او په موضوع تاسو اخیستی دا مهرباني
زه راکم دا ور مسوالی څه خبرې کوم
نه څه ویل غواړې مهرباني
اول نه مخه دغه چې مونږ نه کېږي دې ځکه کار نه کېږي یو نشه او زه تاسو غوښتنه لرم ته خبريال ساده کښنه نمبر راکړل د فوټبالي کې ځان دي
مهرباني سادی کرشتینه اتمن ستاسو غږ اوري ان شاء الله راتلونکي خبرونه کې او ان شاء الله در سره په تماس کې کیږي او هغه په مغسیمه کې ده تاسو خغلې مسباسب د څوریدونکو نظرونه پښتنې ووري د چیزونه د سیړنو څخه شکایت لري په دې اړه مهرباني
ښه د ورونو اندېښنې په ځای دي او په تاسف سره باید ووایو چې په عمل کې ځینې ساحو کې د ځینو چارواکو لخوا نه داسې کیږي ولې زه غواړم دا مسله بیا هم منبع د دې موضوع اندغه د اساسي قانون د 9 ماده او همدارنګه د جزایي اجراتو د قانون د 2 مادې ته ریفرنس یا منبع ورکړم په دې معنی چې په هر حالت کې که په چیرته په جریان د تحقیق کې په زوره باندې څه اعتراف اخیستل کیږي یا وهل کیږي یا هم د جزایي اجراتو په 2 ماده کې د اکراه د فریب د زور د هر نوع مواردو په ارتباط باندې چې که چیرته یو چانه اعتراف اخیستل کیږي هغه قانوني حیثیت نه لري او همدارنګه د جزایی اجراعاتو د قانون د 209 ماده پر بنسټ باندې یو حالت ته هغه ته اساسي اجراعات وایي چې د قاضي د محکمې د ته مکلفیت ورکوي که چیرته دغه اساسي اجراعات دا په 9 اجراعات دي چې هغه د محکمې موجودیت ده هغه د تحقیق پروسه ده هغه د اهل خبره د نظریات د مدافع وکیل شتون ده یعنی ده هغه موارد دی چې کچیرته مراعات نشي په جریان دی او پروسه کې هغه قاضی ته مکلفیت ورکوي چې هغه باطل اعلان کی یعنی حکم نشی کولای قاضی په دې اساس باندې او همدارنګه هغه وسایل دی جرمی د اثبات جرمی چې اقرار او اعتراف دا پکې هم راځي دا کچیرته په زور باندې اخیستل کیږي او ثابتیږي مثلا شکنجه کیږي اکراه کیږي اکراه په مادي او په معنوي بخش پرسمیږي هغه به له حقوقي لحاظ نه محاکمه په مجموع کې د قبل دو ور نه ده د افغانستان د اساسي قانون په شما ماده که اقرار هغه وقت باند درست ده چی متهم پا دست یو حالت که چی نوی رولری او پخپل زر بانده دی قاضی پر رانده دی محکمه پر رانده خپل اقرار وکری پر دی حالت که بیا کدیشی چی دا موضوع لکه څنګه چې د جزایی اجراتو د قانون په شلمه ماده کې وسایل د اثبات جرمی کې بحث راغلی دی
ډېره زیاته مهرباني مسبا او دا چې ځینې اوریدونکي شکایتونه لري د زندان څخه او یا د تحقیق پروسې څخه انشاءالله راتلونکي خپرونه کې به موږ مسؤلین دعوتو هغوی نه به دا پوښتنې کوو یو بل اوریدونکی نور محمد له کاپیسا سره موږ سره اړیکه نیولې مهرباني بلې نور محمد ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی مهرباني
السلام
علیکم السلام بخیر راغلی مهربانی وعلیکم السلام
سلام موضوع منتخب
خیر است مهربانی چه بویل غواړی تو
متاسفانه چې په افغانستان کې زور
بله ستاسو اړیکه صفانه ده مهرباني نور محمد تاسو نظر مونږ واوریدل خغله مسباس په ډرامه کې د موضوع ته لګی اشاره شوی و تر بغنه ناسم سیالي دښمنی او رقابت لامل هم لا هم ځین خلک کولی شي په چا د چا څخه ناوړه استفاده وکړي په چا باندې نه حق تور پوری کړي د داس کسانو سره باید څه وشي
ښه دا تر ټولو مهمه مسله ده او په تاسف سره باید ووایو چې په افغانستان کې دغه شخصي دښمنی معمولا د دې عامل کیږي چې په یو عادي شیطانت باندې هغه چارواکو ته مسؤلینو ته اداري امنیتي مسؤلینو ته اول ورکوي او هغه خلک ژوند پیور خرابوي دا موضوع ډیر صدق کوي لکه د موږ ورور چې له قندهار نه زنګ ووهه په هغه ارتباط باندې چې تروریستي جرایمو کې وسی په تروریستي جرایمو کې د ملي امنیت نظر په خپل یو نوو وسیله د جرمی ګڼل کیږي او قاضي صاحبان په دې اساس باندې حکم کوي او دلته استخباراتي معلومات ډیر نقش لري هغه څوک چې ناحقه معلومات ورکوي غلطه معلومات ورکوي او دا خلک ان تاسو باور وکړئ هغه متهمین چې په ملي امنیت جرایمو باندې متهم دي
اکثرا لامدغه سیستم سره مخامخ دي، یعنی دلته ډیر زیات قضیه سره مخامخ شوی، خصوصا د بګرام په زندان کې چې د موږ ډیر زیات هوادوال التا په ډیر موده کې په کلونو کلونو په توقيف کې ول وخت به چې دوسیه چړل کېدل، ان دوسیه کې به را معلوم شول چې د یو شیطانت پر اساس باندې یو چا استخباراتي معلومات ورکړي امنیتي مسؤلین
مسغه چا شیطانت کړي، هغه ته سزا ده.
هغه ته خو سزا شته ده په قوانینو کې، ولی بحث داده چې دلته جبران د خساره راځي، دلته بحث د کله چې یو څوک په چا باندې تور لګوي او هغه تور نه ثابتېږي، نو هغه جرم بیرته هغه پخپله د افغانستان په جزا قانون کې جرم ده، هغه بیرته د جزایي تعقیب لاندې راځي. یعنی هغه څوک چې له دې ناحیې نه متضرره کېږي، اعداد اساسی قانون یو پندوسمه ماده ده چې کولای شي حق لري چې مثلا ادعا وکړي او د خپل د جبران د خساره لپاره او همدارنګه چا چې پیتور کړی هغه باید تر جزایی تعقیب لاندې راشي.
ډیره زیاته مهرباني مصباح، له تاسو څخه چې موږ سره په خبرونه کې وای او اوریدونکو څخه چې اړیکې ونیولې، موږ سره نظرونه شریک کړو او ځینې پوښتنې وکړې. راتلونکي خبرونه هم په همدې موضوعاتو باندې غږیږو. تاسو موږ سره اوسئ. 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه هم پریښی شئ او زموږ سره ژوندی تماسونه هم نیولی شئ. نو په حقوقي او ټولنیزو موضوعاتو اونیزه